از شما شنونده های رادیو آزادی هم. اکنون من از نزد شما مرخص میشم، در یک ساعت دیگه در بخش پشتو همکارم اجمل آن با شما است. آن سایت بفرمایید.
ډیر زیات مننه لته سو قدرمن ملمت څخه قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وایو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اچملند او زمانور همکاران با په روان یو سات کې د افغانستان په اړه د بیلابیلو ریپورتونو او خبري مطالب سره در سره یو. په دې خبرونه کې تاسو اورئ چې د ولسمشری د څوکۍ یو کاندید عبدالله ویل دي د به د انتخاباتو د دویم پړاو درای شمیرلو نتایج ونه مني. همدارنګه په یو بل ریپورت کې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي جیمز رابنز لاغه څرګندونو خبره و چې د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ ل کاندیدانو یو وخت دي انتخاباتي کمیسیونونو ته د وخت ورکړي څو خپل چارې په سمتوګه پر مخ یوسي. خو پیل خبرونه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ ل کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو وړاندې تک ته د فرصت ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. او ولسمشر بارک اوباما وایي هیواد یې د عراق د کړکیچ په تړاو جدي تدابیر نیولي. دا امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ ل کاندیدانو وخت چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د چارو پرمختګ ته د فرصت ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز رابنز همدار از د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ ل کاندیدانو وغوښتل څو پر هغه تعهد عمل وکړي چې د مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کړي. جیمز رابنز وایي
Our basic view is that the electoral institutions have to be supported.
د وایي سموګه اساسي نظر دا دی چې د انتخاباتي ادارو ملاتړ باید وشي، باید فرصت ورکړل شي چې خپل کارونه پر مخ یوسي. په انتخاباتو کې درغلي شوی، په لومړي دور کې هم پراخه درغلي شوی، او په وروستیو کې په دویم دور کې د داډول درغلي د مخنیوي لپاره میکانیزمونه رامنځته شول. باید دې میکانیزمونو ته فرصت ورکړل شي څو کاري ثابت شي. جیمز دابن زیاته کړه نړیوال څارونکو د انتخاباتو د رایو شمیرنه څاري او د هغه تعهد لمخې چې دواړو کاندیدانو د مخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره کړي، هغوی هم باید د رایو د شمیرلو بهیر وڅاري. دابن زاد څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشری د څوکۍ یو کاندید عبدالله پرون یو ځل بیا د دواړو کمیسیونونو د چارو په نمن لوټینګار وکړ او له نړیوال ټولنې وغوښتل چې به طرفي وکړي. دا ولسمشری د څوکۍ کاندید عبدالله بلخوا پرون خبرداري ورکړ چې د انتخاباتو د دویم پړاو نتایج به ونه مني. نوموړي ویل دا نتایج ځکه نه مني چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوموړي هغه وختنه نه ده منلې چې ویلي و د رایو شمیرل دی ودرول شي. عبدالله تر دې څرګندونه یو ورځ مخکې وختنه کړې وه چې د غبرګولي د 13 نیټې د انتخاباتو د رایو شمیرل دی ځکه ودروي چې د ده په وینا د شرایط نه دي منل شوي. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د مشر د دندې ځنډول په انتخاباتو کې د شمیر رای ورکونکو د ګډون په اړه او همدارنګه د انتخاباتي کمیسون د سرګونو نو کارکونکو په اړه توضیحات د نوموړي له وړاندې کړي شرطونو څخه وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي د قانون لمخې دوی اړ دي چې د کورنۍ او بهرنیو څارونکو په وړاندې د رایو شمیرلو ته دوام ورکړي او نشي کولای د یو کاندید په خوښه دا بهیر ودري. د دې کمیسون چارواکي وایي د انتخاباتو قسمي نتایج به په نږدې ورځو کې په ډاګه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه ټلیفوني خبري کړې. ل ارګ څخه خبر شوې خبر پانه وایي چې دا خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ د غبرګولي د شپږشتې منټې د ټلیفوني خبرو په تعقیب شوې چې په هغه کې هم د پاکستان له خوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان د همکارۍ غوښتنه شوې وه. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر وایي په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د هغه غوښتنې سره موافقه وښوده چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات د غلطه پرته له توپیره د ټولو سختریزو وسلوالو خلاف متمرکز وي. ولسمشر کرزی همدارنګه پر پاکستاني لوري ټینګار وکړ چې د پوځي عملیاتو پر مهال باید د ولسي خلکو د مرګ شوبلې مخه ونیول شي. د ولسمشر د ویندوی دفتر خبر پاڼه وایي دواړه لوري په دې هم سلا شول چې د افغانستان یو هیئت به د ولسمشر د یو لیک سره چې په کې به د افغان لوري ټول نظریات صحیح شوي په نږدې راتلونکو کې پاکستان ته سفر وکړي او د راتلونکو پلانونو په جزئیاتو به له پاکستاني لوري سره وغږیږي. دوستانو زموږ غږ له اساده رادیو نه اوري. اوس هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې د عراق د کړکیچ په تړاو جدي تدابیر نیولې دي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د عراق په لویدیځو او شمالي سیمو کې د نورو پرمختګونو ریپورټونه ورکړل شول. ولسمشر باراک اوباما پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې په بغداد کې د امریکا د سفارت شاوخوا جدي امنیتي تدابیر نیول شوي او استخباراتي هڅې زیاتې شوي. د نوموړي په وینا د عراقي ځواکونو د روزنې او د هغو سره د همکارۍ په خاطر به د امریکایي پوځیانو یوه ډله هغه هیواد ته ولاړ شي.
We're prepared to send a small number of additional American military advisors.
ولسمشر اوباما وایي موږ چمتو یو چې د 300 په شاوخوا کې د پوځي سلاکارانو یو وړ ډله واسو چې هغه وارسوي چې د عراقي ځواکونو د پرمختګ لپاره څه ډول خروزنه مشورې او ملاتړ برابرولای شو. امریکایي ځواکونه به په عراق کې د جګړې ډګر ته بیرته ستانه نشي. ولسمشر باراک اوباما دا هم ویل چې د عراق امنیت د امریکا د متحده ایالاتو د امنیت په ګټه دی. د نوموړي په وینا عراق به په یو کورنۍ جګړې کې ښکیل نشي او همدارنګه به د تروریستانو په ځاله هم نه بدلیږي. د اوکراین ولسمشر د خپلې کابینې پر څو مهمو څوکیو د اشخاصو د ټاکنې په برخه کې د دې هیواد د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړی. د راپورونو له مخې د اوکراین پارلمان د بهرنیو چارو د وزارت مرکزي بانک د ریاست او د لوی څارنوال په څوکیو د پیټرو پورشونکو لخوا ټاکل شوي کسان تایید کړي دي. د دې څوکیو کاندیدان د پارلمان له دریو څخه د دوو برخو رایو په ترلاسه کولو وتوانېدل. په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د تازه نښتو ریپورټونه ورکړل شوي. ریپورټونه وایي چې د اوکراین د کراسنی لیمن ښار د نښتو شاهد و. سیال کې د چې ولسمشر پورشونکو یو ورخیز وربند اعلان کړی ویلی دی روسی بلتون غوښتونکي کولای شي په خوندي توګه له اوکراین څخه ووسی. د فرانسې او جرمني مشانو د روسي له ولسمشر غوښتي چې اوکراین ته د غازو د صادراتو په اړه خبري اترې بیرته پیل کړي. پرون په یوې درې اړخیزه ټلیفوني اړیکه کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د اوکراین په ختیځ کې د نښتو په پای ته رسیدو هم ټینګار وکړ. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مطبوعاتي دفتر وایي درې واړو مشانو د اروپا د انرژۍ د تامین او د اقتصاد په اړه خبرې وکړې. او په برازیل کې د 2014 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په دوام کې تیر شپه د شپږو هیوادونو ترمنځ درې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې کولمبیا د اچ ساحل ته د یو ګول په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د یوراګوای د فوټبال ټیم د یو په وړاندې په دوو ګولونو پر انګلستان برلاسه شو. له دې وروسته د لوبو بل پړاو ته د انګلستان د تللو فرصت تر ډېره راکم شو، ځکه تر دې مخکې د ایټالیا په وړاندې هم ماتې خوړلې. د تېرې شپې درېیمه لوبه د جاپان او یونان ترمنځ پرته له کوم ګول څخه په مساوي توګه پای ته ورسېده. نن شپه هم ټاکل شوې ده چې د فوټبال په دې نړیوالو سیالیو کې درې لوبې ترسره شي. ایټالیا به د افغانستان په وخت په 8:30 بجو له کاستاریکا سره لوبه کوي. د شپې په 11:30 بجو به د سویس لوبغاړي د فرانسې د لوبغاړو په وړاندې میدان ته وځي او وروسته به د هندوراس او اکواډور ټیمونه په خپلو کې مخ شي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. و په ریچې د ولسمشر د څوکۍ کاندید عبدالله وای د نړیوال ټولنې څخه د بی طرفۍ غوښتنه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د رایو د شمیرلو وسنې نتایج به ونه مني. همدارنګه مو د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي لاغه څرګندونه خبره و چې د افغان او د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ کاندیدانو یو وخت دی انتخاباتي کمیسیون ته دی وخت ورکړي څو خپل چارې په خطوګه په مخ یوسي. د خوست د تنیو په یو غرنۍ سیمه کې جواز خان په داسې حال کې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکونه کې برخه واخیسته چې اتکلنه لوري وفات شوی و. په دې اړه له جواز خان سره کېدلې. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادۍ راډیو ده. دا ولسمشر د څوکۍ یو کاندید عبدالله د نړیوال ټولنې غوښتي دي چې په انتخاباتي کړکیچ کې دی به طرف پاتې شي. نوموړي همدارنګه پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په داسې حال کې چې د رایو شمیرلو د درولو غوښتنه کړې ده، نو د دې رایو شمیرلو نتایج به ونه مني. په اړه یې له کابله زموږ همکار فهیم عابد رپورټ راکړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم دور کاندید عبدالله عبدالله سره لدی چې وای پر نړیوالې ټولنې کوم شک نه لري، خو لا غوی غوړي چې خپل بی طرفي دي ثابت کړي. خغلی عبدالله د پنځشنبه په ورځ کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو پر وړاندې مسولیت لري او باید د انتخاباتو په پروسه کې بی طرفه ووسی.
مغلا نړیوال ټولنه کومه بل توقع نه لري په دې قضیه کې د خپل کامل بی طرفي ثابت کړي. نړیواله ټولنه دې د افغانانو د همکارانو په توګه او د داسې کسانو په توګه چې د خپل خلکو په وړاندې ژمن دي او له ډیموکراتیکي پروسې ملاتړ کوي، د هغوی بی طرفي د دې ایجاب کوي چې د داسې یو پراخ تقلب په برخه کې چې په ټول افغانستان کې شوی په داسې بې اعتنایي برخورد نه وای کړی.
عبدالله عبدالله وایي انتخاباتي کمیشنونو د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیولې، نو ځکه یې کار ناقانونه دی او د کار پایلې هر څه چې وي دوی ته د منلو وړ نه دي. هغه وایي دغه پریکړه وروسته له هغه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د دوی غوښتنې ونه منلې. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر جاولحق امرخیل د دندې ځنډول، په انتخاباتو کې د 2 میلیونه کسانو د ګډون په اړه توضیحات ورکول او د انتخاباتو کمیسیون د نوو ګمارل شوو 5000 کارکوونکو له دندې ګوښه کېدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه د عبدالله عبدالله غوښتنې وې. د انتخاباتو کمیسیون د دغه غوښتنو په ځواب کې ویلي و چې دواړو کاندیدانو له کمیسیون سره د انتخاباتو د پروسې په اړه یوه موافقه امضا کړې او باید دغه موافقه عملي کړي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ویلي و چې کمیسیون ته مهمه نه ده چې کوم کاندید ګټونکی او کوم بایلونکی دی، بلکې کمیسیون ته دا مهمه ده چې پروسه کامیابه وي او حق حقدار ته ورسیږي. ښاغلی عبدالله د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه وویل هغه او ټیم یې هیڅکله له داسې کسانو سره چې د هغه په وینا د افغانستان د ملي وحدت پلوي نه دي ائتلافي حکومت نه جوړوي.
هیڅکله په هیڅ صورت په هیڅ شرط او هیڅ وخت د هغو کسانو سره چې د افغانستان راتلونکی په پام کې نه دی نیولی، د هغو کسانو سره چې د افغانانو وحدت یې په پام کې نه دی نیولی او یو مهندسي شوی او تاریخي تقریب یې کړی چې د ټولې نړۍ لپاره یو نمونه کېدای شي، په هیڅ شرط ائتلافي حکومت نه جوړوو.
عبدالله عبدالله په داسې حال کې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په اړه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ملي او نړیوالو څارونکو د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات د لومړي دور په پرتله شفاف بللي. ملګرو ملتونو هم د رای شمېرلو د درولو په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشنۍ وړ بللې وه او له دواړو کاندیدانو یې غوښتي وو چې مسؤلانه عمل دې وکړي او له داسې څرګندونو او کړنو دې ډډه وکړي چې حقوقي پروسه او سیاسي حل لارې زیانمنوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو د پایلو په اړه دې له وړاندوینو ډډه وکړي او انتظار دې وباسي چې کمیسیون د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو نهایي پایلې د سرطان په 1 نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو غوښتي پریږدي چې انتخاباتي کمیسیون نه خپلې چارې پر مخ یوسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز ډابینز د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو وغوښتل څو پر هغه تعهد عمل وکړي چې د مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کړي. نوموړي وویل چې په لومړي دور کې هم پراخې درغلۍ شوې وي او په وروستیو کې په دویم دور کې د دا ډول درغلیو د مخنیوي لپاره میکانیزمونه رامنځته شول چې باید دې میکانیزمونو ته فرصت ورکړل شي څو ګټور ثابت شي. له هغه ولایتونو څخه چې د رای ورکوونکو په شمیرې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله ټیم نیوکې لري د خوست ولایت دی. د دوی په وینا په خوست کې د رای ورکوونکو شمیره هومره نه ده څومره چې د رای ورکولو په لیستونو کې څرګندېږي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په شپه د خوست تڼیو د ورژلې اوسیدونکي جواز خان تکلونو لور وفات شوی وه، خو هغه د ټاکنو په ورځ ځکه په جومات کې د خپلې لور د مړینې اعلان ونه کړ چې رایې اچونې نه کلیوال پاتې نه شي. همدې واقعې ته په کتو نجیب الله لوخیل د خوست څخه د جواز خان د رای ورکولو کیسه راستولې.
د ټاکنو په شپه جواز خان چې د تڼیو د لوړو غرونو په یوه نار او شیله کې اوسېده تر ټولو د ستر ازمون سره مخامخ شو. جواز خان دنګ او ډنګر ځوان دی چې د تڼیو ولسوالۍ د ورژري په کلي کې اوسېږي. د دوی کلی خوست ښار نه 45 کیلومتره لرې د میرانشاه د دتخیلو سره په څنګ کې پروت دی. د ټاکنو په شپه د جواز خان 8 کلنه لور دریم ګولې ته سخته ناروغي ولګېده. هغه یې ډېر ژر د زن کدن سلګیو ته ورلنډه کړه. جواز خان باندې چې لور یې ډېره ګرانه وه په همدې شپه ځان حق ته وسپاره. ورونه زامن را خبر شول. پریکړه وشوه چې سبا سهار د اذان وروسته د ورژلي او د تڼیو د څلورو قومونو د کلیو په جوماتونو کې اعلان وشي چې د جواز خان لور وفات شوې ده. نو کله چې جواز دې خبرې ته متوجه شو په کلکه د دې کار مخالفت وکړ او عزیزانو ته یې په سخته وویل که چیرې د دې ټاکنو د ورځې په سهار د لور د مړینې اعلان وشي دوی سره به د مړي او ژوندي پالل پرېږدي.
دا ورنه او ورېارینه دا ژر شول چې مقصد دغه واقعه خور پېښه شوه. دا مې مېڅڅکي مو ته وویل چې ګایستا د انتخاباتې ورځ دو دا خبره به دمره پټه وساتئ چې مې تاسې کله رایه وچوي په دا منځګړنګي کې به په دغه خپله کوم نه غږ وکړ. تاوی چه مقصد خوستر آجین که دو دابه میچتای ده شهرون خبره مو تاوی چه ده غطه شهرون خبره مو تا ده غطه چه مقصد میچه نرای پوتیشی.
جواز خان زکه ده خلق پخول لاس که خود چه پوتنهی که ده ترون ده چه ده ملی پورز با نگده کری وال ده خلق و ده خدمت که ولو لپار پاتی کی گی او ده کری با به هر نزی او کچا ده ترون مات کرد نو قوم تا با درنه ناغبر کوی. جواز خان خپل اولادونو او میرمنې ته حوصله ورکړه چې ګورئ د دې هیواد نجات لپاره د دریم ګولې په ویر تیګه کېږدئ د خالق نه یې وزونه وغواړئ.
یو هم خپله واده به ته پرېښی یو بل وړیکه غوند ماشوم غونده وړکه و نېره مو کماله دا می کیمه کابینه کوه که ښځه و که نر و دا میږي انتخابات ته روغلی چې کله روغلی رایم چولی تقریبا دولس بجې ټیم شو. په دولس بجې ټیم کې میږ ته د رایې پنیر ختم شوې.
جواز خان د غره په شان زړه وموند. د اذان وروسته یې د جومات په لوډ سپیکر کې پر خلکو غږ وکړ: ای درنه قومه، ای عزتمنو کلیوالو، زما خویندو او زما ورونو، نن د سخت ازمون ورځ ده. راځئ خپل موټر او ټریکټر راوباسئ، راشئ او رای ورکئ چې د خپلو پلرونو او نیکونو نوم وګټو. جواز خان خپلې مېرمنې ته وایي: ته او یوه وړه جینۍ دریم ګولې ته پاتې شئ، موږ رای ورکوو او ژر راګرځو. جواز خان موټر ته پورته کیږي. کلیوال د جواز خان په کیسه نه دي خبر. د ګاډي په تعقیب د لسګونو موټرو او ټیکټرو قطار جوړیږي. ښځې او مشران وړو موټرو ته پورته کیږي. ځوانان او ژنکي د ټیکټرو باډیو ته ورخیږي او په سرو نارو او غرزیو د رایه اچونې د مرکز په لورې ځي. جواز خان د غرمې تر دولسو بجو حوصله کوي. تر هغه منتظر پاتې کیږي چې د رایه اچونې مرکز کې رای پاڼې ختمیږي. وروسته کرار کرار خپلوانو او عزیزانو ته وایي چې بیګای لور په حق رسېدلې ده، نو د هغه لپاره د قبر د کیندلو تابیا وکړئ.
چې پنیر ختم شوې بیا داسې کړن کې وخت روغه غفر خان ته مو چې و کومندان صاحب چې و چې مو ته خدا سه واقعیه پېښه شوې ده. مو د خلک ملانه مو ته ولادې خلک شوق منه مو ته و چې ځکه چې ډېر خلک دی چې یو کس ویي چې مقصد دل لیر مراد و میگ نچی نه تاون کم پتش و دازی کارانی که نه غپر خان داز داست چند تالوس کنی چی مسلمان ده خدای ده خود در جبل و رزبا داده چه اکرا به تاین چی باز دامو داو.
ده جواز خان ستر احساس حیوات پالنی او زرور توب تا کلیوال حیران پاد کیگی. هاوی اعتراض کوی ولی مسحار خبر نکلو. جواز سواب پر کوی زکه چی ده تاکنو پرده ده خلق په احساس جذبه او نیت که فرق رانیشی دای با ورز ده بیا نرا گرزی. جواز خان آزاده راریو توایی لسی زکیگی چی کریگو ده تن وینی موچه شوی تبا او برباد شویو ده سول او یوال ارمانجنیو. نو که ده خپل هیواد ده خراتلون که او ده ستوندو سخه ده خلاصون لپاره ده قربانی هم نورکو نو بیا ولی زالونه افغان بولو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو خبره وروسته نه ده. رنګین داد فرسپنتال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کېدو وروسته معلوم شي. فریبا ظاهر یې په اړه رپورټ لري.
کابل او واشنگتن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د راتلونکو په اړه نوي څرګندونې کړې دي. په امریکا کې یو شمیر سناتوران د افغانستان د راتلونکو وضعیت په اړه اندېښنه لري او د امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل د دوړو هیوادونو په ګټه نه بولي. خو په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول وروستۍ خبره او پریکړه نه ده. رنگین د تفرس پنتال ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د هغه امریکایي ځواکونو شمیر چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتېږي د دغه د امنیتي وضعیت لمخې تعینېږي. شغلی سپنتا د افغانستان له راتلونکي ولسمشر څخه هم غوښتي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځان رونه کړي او هغه د افغانستان په ګټه بولي. دی وایي کولی سم د یوه وګړي په توګه د افغانستان راتلونکي حکومت ته دا مشوره ورکړم چې د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کول به زموږ ډېرې ستونزې هوارې کړي. زموږ په امنیتي او دفاعي سیاست کې له نړۍ سره زموږ د همکارۍ په بڼه کې او د افغانستان د ملکي او پوځي بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې به ډېر شوالی راولي. که زه دا اجازه ولرم چې د یوه وګړي په توګه مشوره ورکړم، نو زه وایم چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک سي. تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي وو چې وروسته له هغه چې ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې امریکایي سرتیری په بشپړ ډول افغانستان پرېږدي، د دوی لپاره داسې اندېښنې پیدا شوې چې شاید د دوی لاسته راوړنې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په نتیجه کې زیانمنې سي. د 2014 کال له پایله د داعش ډلې په عراق کې ډېر پوځي پرمختګونه درلودل او د دغه هیواد په شمال کې ډېر ښارونه لاندې کړه. مچ مکونل چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو استازی دی، په سپینه ماڼۍ کې په یوه خصوصي لیدنه کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهال ویش تر ټاکلو په تړاو پر ولسمشر اوباما فشار راوړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیمز ډوبنز بیا وایي چې عراق او افغانستان د مقایسې وړ نه دي او په وینا یې د دواړو ودونو وضعیتونه له یو بل سره توپیر لري.
افغانستان عراق نه دی. په افغانستان کې موږ په برعکس حالت کې یو. د دواړو هیوادونو وضعیت متفاوت دی. په عراق کې خلک موږ نه غواړي او حتی یو عراقي سیاستوال هم موږ له حضور نه ملاتړ ونه کړ. خو په افغانستان کې ډیری خلک زموږ غوښتونکي دي او دغه هیواد د ولسمشرۍ هر کاندید ویلي دي چې له امریکا سره به دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک.
له دې سره سره د امریکا د کانګرس د ډیرو غړو قناعت نه دی حاصل سوی. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینانديز چې د ډیموکرات ګوند استازی دی وایي چې دغه مهالویش به وسلوال مخالفین لا پیاوړي کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته انتظار وباسي. سناتور جان مکین بیا وړاندوینه کوي چې د طالبانو نوی جوړښت به د عراق د داعش ډلې په څیر افغانستان تهدید کړي. د مهالویش لمخې ټاکل سوی له هغو 1500 امریکایي سرتیرو څخه چې په افغانستان کې اوس پاتې دي، شاوخوا 1000 یې د روان کال تر پایه له دې هېواده وځي. پاتې 1000 سرتیر به د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. خو د امریکا د سنا مجلس ډیری استازي د اندېښنو په ښودلو سره غواړي امریکا پر دغه پریکړه بیا غور وکړي.
د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ د ګورګا اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرې سمودې راهیسې د پاکستاني پوځ لوري د دوی په کلو د توپونو درنې ډزې روانې دي چې له امله یې کورونه ویجاړ شوي او دوی نورو سیمو ته کډه شوي چې وسله ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه به نور له روح الله انوري نه واورو.
د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو اونۍ وی په کلي او سیمه د پاکستان پوځ د توپونو درنې توغندې راولي او دوی ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
نن مسافان دی د ګوریګا اوسیدونکو د ګاونډي په ګاونډي باندې ډوډۍ د شي حقې په پاکستان موږ سره چې ډوډۍ حق ونه ساته موږ سره ګولو ګاون وکړو هغه مسلمانان دي موږ مسلمانان یو.
د ګوریګا اوسیدونکو وای دوی له کورونو راوتلی او هر څه په کورونو کې پاتې دي، نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي.
دا مشکلات څو ورځې مخه مخه جوړغلي په پردو کورونو کې ناشتي او دوه د کډه درې کډه په یو کور باندې نوتیو نه خمالرو نه خوراکي مواد څوک لري مال مته په خبر ځمن پښو د پټي مټي ټول په کار باندې څنګه باندې او موږ د خپل حکومت او د چارواکو د هله غوړو چې موږ د غریب ولس غاک زیاته ورسېو دې به خلنو خدای خلاص کړي. بس یو پیرا یو کومه هغه غره کومه کوي یو ترړه ورې په کې وو سباځي باځي لر له سامان ورو سه دا زه کور د ضرورت په هر سامان نه درغله چې زیات خوراکي او ورو خمو ته ضرورت خوراکي مواد ضرورت ته نو تر پنام نشته زه دا ضرورت درو چې د خوراکي مواد ته خمو ته کوم ته ضرورت ته کوم ته
زمون شم شر رحمان د لیول راو سیدون کې ما مونږ دیم چې سم خامخ یو چې خو رحمان ګولې وریږي په سر پنازه نشته ما شم زه بي زیانه سي سولود مونږ ګولان دي ناس زمون ته پرپکار ته حکومت مونږ دې خبري غو مخري.
دوی وای لومړی باید دولت د پاکستان له لوري د راتوغیدونکو ګولې او مخه ونیسي څو بې کورشي به خلک بیر تخپل کورونو ته ستان شي.
اول تا اول هدا غو مخریج دا کولای مونږ باندې تره امون غریب خلک نه تا انو سه مګه سوکو
د کونړ والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا څخه د توپونو ګولو راویشتل کم شوي او دوی مرکزی دولت ته هر ورځ د راتوغیدونکو ګولیو د شمیر او تلفاتو په اړه پورا معلومات ورکوي. والی وای کوم خوراکي او غیر خوراکي مواد چې دوی سره په لاس کې وو هغه یې په خپل وخت بې کوره شوو او زیانمنو شوو کورنیو ته ورکړي دي، خو د بې ځایه شوو کورنیو شمیر زیات دی.
سل دوه سوه فامیلو لپاره موږ څه چې امکانات زموږ سره په لاس کې وو لېږلي دي. اوس هم پرون هغه یونیسیار او د نورو مؤسساتو نه خواهش کړی دی. نو موږ په دې ورځو کې بعضې دوستانو او بعضې خلکو ته دغسې ویل دي، موږ چې کوم د بازار نه یو نخګیری کړی دی چې په هغه کې 50 کیلو وریجې، 50 کیلو غوړي، 50 کیلو لوبیا، 50 کیلو بوره ده، 1 کیلو شین چای دی. دغه مجموعه تقریبا 2950 افغانۍ کېږي. موږ بعضې خیریه مؤسسو ته ویلي، بعضې دوستانو ته ویلي چې هر څوک چې 10 کیټ اغوستی شي، 15 اغوستی شي، موږ ته دې راوړي چې دغه خلکو سره موږ همکاري وکړو. نو انشاءالله تعالی مرکز هم خبر کړی دی.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څه باندې 4 کالو د ډیورنډ کرښې په سر پرتی ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو د توپونو د ډزو سره مخ دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په بلخ ولایت کې د اسلامي اخوت شورا لخوا څه باندې 270 تنه ځوانانو ته د مزار شریف په یو لوی هوټل کې د ډلې زواده مراسم ترسره شول. د ډلې زواده 140 زوجونو ته د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت پرون په مزار شریف کې د اسلامي اخوت شورا او اهل تشیع مذهبي مشرانو لخوا ترسره شو. لسیمې مجیب الرحمن حبیب زی پرې ریپورت راکړي.
دا ډلې زواده نن پنځشنبه په بلخ ولایت کې د هیواد له مختلفو سیمو څخه 258 ځوانانو ته د بلخ ولایت د اهل تشیع مذهبي مشرانو او د اسلامي اخوت شورا لخوا جوړ شو. په دې ډلې زواده کې د هیواد له سویل او شمالي مختلفو ولایتونو څخه هم ځوانانو ګډون کړی و. ډېر هغه کسان پکې وو چې د ضعیف اقتصاد له امله یې وړتیا نه درلوده تر څو په شخصي مصارفو باندې خپل واده ترسره کړي. په بل خولات کې د اهل تشیع د جمعې لمانځه امام او مذهبي مخکښ مشر حاجي آغا علي حیدر هاشمي وایي چې دا واده د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی و او په پای کې به یې 252 قلمه اړین توکي هر ناوې او زوم ته ورکړل شي. هغه یې پاړه وویل،
شمار بشه که اگر از اینه دقیقش یعنی زیر 200,000 دلار.
دا واده د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت شاوخوا 280 ځوانانو ته د مختلفو مذهبونو او مختلفو قومونو څخه له مختلفو ولایتونو څخه راغلي و چې دا واده مو ترسره کړ. ورته په دې واده کې موږ دوی ته 250 قلمه اړین توکي
ورکړل.
په عین حال کې د بلخ ولایت د ولایتي شورا مشر حفظل حدید وایي چې د ډله ییز ودونو ترسره کېدل دا غسمنتیا لري تر څو په ټولنه کې د ودونو تویانا یا قلین بیا راکمه کړي او په ټولنه کې د اخلاقي فساد مخنیوي وکړي. یو لدې ځوانانو چې لاسری پل ولایت څخه راغلی او په دې ډله ییز واده کې یې برخه اخیستې وایي ځکه یې ډله ییز ودونو په لړۍ کې نوم ثبتونه وکړه چې د اقتصادي لحاظه کمزوری و. هغه یې پاړه وایي، پیسې نه وې راسره ځکه مې په دې ودونو کې ونډه واخیسته او هیله مند یم تر څو دا لړۍ دوام پیدا کړي او بې وزله او ناتوانه کسانو ته هم زمینه مساعده شي تر څو واده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تل په ټولنه کې ځوانانو د ودونو او تویانې له جګوالي څخه شکایت لري او وایي چې هر واده کې کم تر کمه اړتیا ده چې له 3 لکو نیولې تر 10 لکو افغانۍ په مصرف ورسوي او هغه ځوانان یې چې وړتیا نه لري مجبوریږي د پیسې موندنې لپاره د کار په مقصد ګاونډي هیوادونو ته مسافر شي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتای دامده ایم کل تنظیمای زور از جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج پا افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواوری.
اوس هم په مکلی یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته.